تجيب سوي شكل دغه اطفال ولادت کی دلته په شبخانه کې نو تقریبا دغه اتنیو کال د شروع څخه تر اوس پورې تقریبا 15 په شاوخه کې اطفال ولادت کړی دی د سوي شکل.
ډاکټر سید رسول مرستندوی د ماشومانو د سوي شکل کې د لومړی علت جنگ جګړه د ډیرو نږدې خپلوانو ترمنځ ودونه او د کیمیاوي توکي استعمال په ګوته کوي.
اصلی لاملونه که اوس خوش موش دا پنځه دېرش کال تجربه چې وینو چې پخوا زه په دا پنځه دېرش کاله چې دلته وم ما دا اثرات نه وو لیدلی، دوغنه مریضان مې نه وو لیدلی. اوس نو زه ډېر فکر کوم چې دغه کیمیاوي مواد و دغه انفجاري مواد و د دې حالت تاثیر پې ډېر او امکان نشته چې د بعضې نږدې اړیکې چې فامیلونو سره ولري دوستان د کال ور د خالر ور د ماما د هغو تاثیر هم پشکي کوي. ډېر امکان نشته چې د هغو تاثیر پشکي کوي، خو ډېر د دغه بدبختیو تاثیر دی، د دغه امنیو تاثیر دی، دغه جنگ تاثیر دی چې داسې یو حالت راغلی.
عبدالهادي چې خپل وراره‌ګانې د درملنې لپاره میرویس صاحب زوی روغتون ته راوستلي، ازادي راډیو ته وویل چې د یو ورور دوه اولادونه یې زیږېدلي چې یوې خبرې نس کولی او د بل پښه لنډه ده. عبدالهادي وایي ورور یې د اکا د لور سره واده کړي.
دلته مې خپل وراره‌ګان مې چې د دوه کوچنیان چې راویستې مې چې واده شپخانې ته دی، د یوه یې پښه لنډه ده او بل ګونګی دی. نو ډاکټرانو راته وویل چې دغه کوم مرضونه چې په دې کوچنیانو کې شته دا د خپلوانو د واده چې کوم چا په خپلوانو کې واده کړی د هغوی اکثره کوچنیان په دغسې مرضو اخته یي. نو رښتیا هم موږ چې وکتل زما ورور چې دی د اکا د لور سره واده کړی دی، نو دا کوچنیان په دغسې مرضو اخته دي.
که څه هم د جګړې ښکېلې غاړې په جګړه کې د هغو توکو د استعمال خبرونه بیا اساسه بولي چې په ترکیب کې کیمیاوي مواد ولري، خو یو شمېر نړیوال بنسټونه وایي چې په افغانستان کې لا هم ځینې داسې مواد د جګړې ښکېلې غاړې د یو بل د ځپلو لپاره کاروي چې د انسانانو پر ژوند منفي اغېز کولای شي.
اساسي او بشري حقوق
د اساسي او بشري حقوقو د خبرونې درنو اوریدونکو لایويونه ورسته مو به هم د خبرونې ته زه همایون هیوات هر کله کوم. دا ونې په د خبرونې کې په فساد غیږو دا چې فساد څه ده، پایلې څه دي او څومره د خلکو په ژوند اثر لري، په دې اړه د خبرونې لامل مسره بحث کوو. د خبرونې ملمه مو هم د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د څارنې ورزونې د څنګ مشر ښاغلی عبدالواحد سیرت ده. سیرت صاحب، تاسو ته په پایل کې خرغلاست وایو که د پایل د پښتنې په توګه دا مطرح کو چې کیدای شي خلک د فساد په اړه معلومات ولري، خو که علمي اړخه په دې اړه غږیږو نو فساد څه ته وایي؟
په لومړي سر کې تاسو ته ستاسو محترم ادارې ته ټولو اوریدونکو ته سلام احترامات وړاندې کوم. فساد خو فسادن اخیستل سوی چې دا یو عربي کلمه ده، هر هغه څه ته وایي چې هغه یا وخت پې تیر سي او یا د خپل طبیعي حالت نه تغییر ومومي، نو دته مونږ فساد وایي. سو نو فساد د قرآن عظیم شان د آیاتونو نه او د احادیثو نه د څرګندېږي چې الله ذوالجلال انسانانو ته بشریت ته د هر هغه طبیعت چې هغه له خپل طبیع حالت نه واوړي د انسانانو په ژوند باندې بد تاثیر وکړي، هغه لنډه دغه ته فساد ویل کیږي. ولې راځو دې ته چې په فساد په افغانستان کې یا په نړیواله کچه باندې څه ته وایي او نړیوال قوانین څنګه انزور ورته لري، څنګه کتنه ورته لري. طبیعي خبره ده فساد خپل د نفس نه شروع کیږي، له کورنۍ نه شروع کیږي، له کلي کور نه شروع کیږي، همداسې تر دولتونو پورې رسیږي او دا په ټول اړخ د ژوند باندې منفي تاثیر لري. نو نن سبا چې مونږ او تاسې په دې رابطه باندې غږیږو چې فساد، دغه فساد چې نن د ټولو بشریت او د ټول نړۍ د بشر حقونه تر پښو لاندې کړي دي، دغه فساد هغه که په هر اړخ کې مونږ او تاسې وګورو، که هغه اقتصادي اړخ وي، که هغه تجارتي اړخ وي، خو خلاصه د بشر ټول هغه حقونه چې کوم بشر ورته اړ دی دغه فساد کولای سي چې د دې ټولو بشري حقونو هغه حقوق تر پښو لاندې کړي. پس دغه لته بیا هغه زموږ خبره صدقې چې هر هغه شی چې د طبیعت نه وګرځېږي خراب سي هغه ته مونږ فساد وایو، چون دلته د بشري طبیعت دغه دی چې باید دغه ټول خپل حقوقو ته ورسېږي. دا چې بهرني عوامل او هغه طبیعتي عوامل د دې معنی کېږي چې باید د ده د حقوقو مخنیوی وسي، نو دغلته فساد رامنځته کېږي. او فساد مختلفې بېلګې لري، مختلف عوامل لري.
که موږ د فساد د ډولونو یا هغه د منابعو په اړه غږېږو، کوم هغه کارونه دي چې هغه په فساد کې حسابېدلی شي؟
البته خوشبختي دلته ده چې مخکې قانون د جزات و هغه ډېر مختصر و، ولې نن سبا کو د جزات تدوین سوی دی، هغه مریل اجرا دی. په ده کې دغه د ژوند ناخوالۍ په افغانستان کې او بیلګې یې راخیستې دي، په دغه کود جزا کې ځای ورکړی دی. د ده اصلي عوامل یا بنیادی شیان د دې فساد څه کوم دی؟ هغه رشوت دی او اختلاس دی، غلاوی دی او ناوړه ائتلافونه په برابر د یو صحیح نظام کې، او داسې نور ناخوالۍ دي چې هغه د خپلو حدودو نه تجاوز دی ته هم مونږ د فساد یو بیلګه وایسو. ناوړه استفاده د خپل موقف د خپل وظیفې نه، بل دا چې نور داسې څه عواملونه دي چې هغه په کود جزا کې ډیر زیات دي چې مونږ نسو کولی بنان د ذقیت د وخت نه چې مونږ دلته هغه هو به هو ذکر کو دلته. خو مونږ او تاسې نن سبا ټول هغه عوامل په سترګو په دولتي اداراتو کې وینو. بنان دغه عوامل او دغه اسباب دی په دولت کې چې نن سبا زموږ دولت چې څومره کوښښ کوي تلاشونه کوي چې تر هغو پورې دغه عوامل او یا بنیادی شیان چې په کوم دولت کې خلکو رواج کړي دي هغه له بین یوستل سي. ولې متاسفانه نن په افغانستان کې فساد ریښې غلولې دي. حاکمیت د قانون نسته ده، روابط په ضوابطو باندې قایمه دي. خو بالاخره دغه فساد ریښې اوس ډېرې قوي سولې په دولت کې، ځننه ننوتلې، له دې نه سیاسون، له دې نه د تنظیمي ډلې ټوپلې، له دې نه مافیا، له دې نه دغه هغه څوک چې اقتصاد په لاس کې دی، اقتصاد لري، ټول د دغه حالت نه ناوړه استفاده کوي. او همدغه دی چې په جامعه باندې بد تاثیر اچولی دی، او جامعه نن په یو سرګردانه حالت کې پریښی دی.
سیرت صاحب، کله چې فساد کېږي د نورو حقونه پکې تر پښو لاندې کېږي، د دې لپاره چې د فساد مخنیوی وشي تاسې کومې د حل لارې وړاندیز کوئ؟
حل لارې خو ډېرې زیاتې دي، لکه څنګه چې فساد دغسې ریښې غلولې دي په هر اړخ کې. داسې لنډ دغه ټول را ټول کو، د حل لارې خو اول مخکې چې ما اشاره وکړه، موږ مسلمان یو، مسلمان سره تبعیض نه ښایي، مسلمان سره تعصب ورسره ښه نه ښایي، د سمت او د طرف ورسره تعصب ښه نه ښایي، تنظیمي تعصب ورسره نه ښایي. اول خو چیرته چې مسلمان دغه له خپل ځان نه لرې کړي چې زه یو مسلمان یم، زه مکلف په د حلال ډوډۍ په کسب باندې مسؤولیم، او الله ما ته حلال روزی امر کړی دی، زما دین دی حلال روزی امر کړی دی. بیا په دې کې مونږ وضعي قوانین لرو، دغه وضعي قوانین هم د یو انسان له خاطره د یو عاقل له خاطره دا پکار دی چې مونږ باید تابع د خپل وضعي قانون هم واوسیږو. ځکه که چیرته دغه وضعي قانون مونږ رعایت نه کړو، نو ای خواته زموږ په دنیا کې مجازات هم معلوم دي. نو بناً دغه وضعي قانون رعایتول پکار دي. ځکه که یو سړی یو جرم د فساد وکړي، هلته هغه بندي خونې ته لاړ سي، اولته هغه بندي سي، دغه ازادي سلب سي، دغه هغه حیثیت، هغه کرامت، هغه عزت په کورنۍ کې جامعه کې ټوله بندي. یعنی دغه د دنیا ډېره وړوکې مجازات ای، هم د دولت له طرفه، هم هغه کورنۍ د اجتماع له طرف نه. ولې مونږ دغسې بیا یو آخرت لرو. بل دا دی چې د دغه وضعي قانون حاکمیت مونږ ته پکار دی، ښه حکومتوالۍ مونږ ته پکار دی چې حکومت باید هر هغه مجرم چې په فساد باندې اخته دی، فساد کوي، هغه باید وپیژني، هغه شناسایی کی هغه د قانون منګولو ته وسپاري او هیڅ رحم در باندې نه کی ځکه چې وزیر قانون هغه سمت هغه زبه هغه تنظیم هغه هیچ څوک نه پیژني بجز هغه څوک پیژني چې د دې قانون په مخالفت باندې څوک روان سي. نو دغه هغه حل لار اساسي دغه ده چې موږ صحیح قوازی قانون او شرعي قانون په خپل جامعه کې تطبیق کو او اول خدا ده چې موږ خپل خدای ته خپل رب ته تابع سو او اسلامي قوانین په ځان باندې ومنو او موږ مکلف په حلال روزي باندې نه به د چا حق خورو نه به چا ته حق ورکوو. په هر اړخ کې چې موږ کار کوو په هغه اړخ کې اسلام موږ ته خپل دستورات پریښي دي موږ ته وضعي قوانینو خپل دستورات پریښي دي. که موږ په دغه دو قوانینو باندې لاړ سو محترمه زه دا په یقین در سره ویلی سم چې خلق خوی دی میاستو تی اغی کهی زی دیغ دقی و دیغ ثانی و دی حتی دیغ سات اغی گڑای تزمین کوم چی چوک لالله نوو بیریگی او قانون شرعی او وزی پا زان بان تدبیق گی او دغ مظلوم انسانانو تا دی دوی حق رو رسی نو دیغ فساد جرده او ریخی و چی گی او امید داده چی ټول مونږ او تاسې لاس یو کو دغه د فساد نیالګی دل نن ونې ته رسېدلی د غریبو او د مظلومو خلکو په ژوند کې ریښېز غلولی دي د هر ریخوانه د مظلوم او د بیچاره و خلکو وینې زبیښي. زما امید دا دی چې دغه دولت زمونږ لاس یو کی د داسې اشخاصو په تشخیص کې او د دوی سپارل قانون ته او بالاخره د قانون حکم د دوی په رابطه باندې صدور دغه یوازینی زمونږ حل لاره ده. ضوابط په رابط باندې پرېږدو کار اهل کار ته وسپارو او په کار کې موږ باید زهد او تقوا خپله کړو انشاءالله العزیز. زه امیدوارم چې دغه د فساد جړې به ډېر زر وچي سي او په دې امید باندې او هغه ورځ انشاءالله نږدې راتلونکې ده.
ډېره مننه سیرت صاحب. درنو اورېدونکو دا وه د دې اونۍ خپرونه چې ومو اورېده. تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ.
ژوند په شیبو کې
لاندې بندگی ته واچو شیروا باندې برابر کړل دی. شیروا کې به مړی خوړه او واکه به دغه شي
خالی نه واړه شنه خالی نه زن خاله نو قریب دی کوم
ارغا اس به تکړه اس به ته په دی باندې سپریږي سهار سهار به په دی باندې منډي وای په ډیرو ځایو کې
جوړونکی فرشتہ مرسل.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. رستورانت لومړی ځل لپاره چیرې جوړ شو؟
په نړۍ کې د رستورانت تاریخچه دقیق نه ده نه معلومیږي خو د سیمه سوایل چې رستورانونه بنو نو موږ په لرغونې زمانه کې